یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 وی. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې به د سر موضوع دا وي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې اعلانو ته په وینا کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بهیر مهم او ګټور وبله او په دې بهیر کې د خلکو ګډون یوه تاریخي حماسه وګڼله. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا واضح چې ګوندې د ناټو ځواکونه دي د کندهار د امنیې د قمندان په وژل کېدو کې لاس ولري د دوښمن لخوا خبرېږي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. دا افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازی به بنسټه وبلل چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوسم لاټړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنوي سره په خبرو کې ویل چې دا او ډول اوازی د دښمن ژوند ته وبور کول دي. خغلی عبدالله وایي په دې اړه شاید چې ګوندې دا عمل دی د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا شوی وي. فکر کوم چې دا د دښمن ژوند ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي. دا جنرال رازق دښمنان دي، دا کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اخواته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون رسمن تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پیښه کې شوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو ویاند امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي. د کندهار د والي په دفتر کې د پنځشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن په ګډون چې ووژل شول څو نور کسان ټپیان شوي وو. دا کندهار چارواکو ویلي چې برید د والی او ساتونکو چې نوې نوې دنده پیل کړې وه هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او کندهار ته ورغلي امریکایي هیئت له غونډې څخه د وتلو په حال کې و. په امریکایي هیئت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې په ډزو کې ورته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د کندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا دوه سوه نهم شاهین قلي اردو چارواکو په یوې اعلامیې کې ادعا کړې چې د یکشنبه د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اته اتیا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې څلور دېرش طالب وسلوال چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل وو د عملیاتو پر مهال وژل شوي او نهه ویشت تنه نور ټپیان دي. خبر پاڼه همدارنګه وایي چې د کندوز د مرکز اړوند د زرخرید سیمه کې هم د ابوزر په نوم د طالبانو د یو مهم کس په شمول شپږ تنه وژلي او اووه تنه نور وسلوالې ټپیان کړي. د دوه سوه نهم شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې په بغلان کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې هوایي بمباري کړي چې په وینا یې نه طالب وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې ادعاو په اړه په مستقیمه په توګه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې په تېرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو خلاف د یو لړ بریدونو او بریاوو ادعا وکړي دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبري اجانس ویلي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې نن یعنی سه شنبه به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کنسلګری کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کنسلګری کې د یو فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی. دا ترکیه او امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي کنسلګری ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او وژل شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. اخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بولټن په داسې وخت کې مسکو ته سفر کوي چې د روسیا او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا به له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در حقیقت ما شاهدیم یک حماسه تاریخی بوده و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش را قرار بده.
بلخو د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بیساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په نړیواله مسایلو کې به واوري چې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل سوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې په اړه پروګرام واوري. ورته د خبرونې د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائی رئیس وای چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه و. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوار لاندې رانسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
بله فریبا جان، د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکورې ته یو ځواب وایي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون په حقیقت کې یو تاریخي حماسه ده. هغه وایي په حقیقت کې موږ د یو تاریخي حماسې شاهدان وو. په هیڅ وجه موږ نه باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعار لاندې راولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل مسؤلیت او حق ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی او د انتخاباتو په ورځ زیاتې ستونزې هم موجودې وې. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت سوي دي چې د نوموړي په وینا کمیسیون باید دغو ستونزو او شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیون افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه وکارولې. فریباجان، یو بل شی چې زیات مهم و، عبدالله په همدغه کانفرنس کې د جنرال عبدالرازق د قندهار د پخوانی امنیه قومندان وژنې ته اشاره وکړه. د افغان حکومت اجرائی رئیس هغه واضح به بنسټ او بل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کې دوه کې د غوث ملاتړ ماموریت لاسته. عبدالله عبدالله همدارنګه وویل چې دغه واضح د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا دی.
پخش شایعه کې ای توسط حمایت قاطعی عمل صورت گرفته، فکر میکنم کې ای آب با آسیاب دشمن ریختن است. دشمنای مردم افغانستان اونم کسی که از طالب حمایت میکنه در هر کشوری، طالب پناهگاه میده و طالب توجیه میکنه. اگر در داخل افغانستان است میخواهد جنایت طالب توجیه بکنه، اونم دشمن مردم افغانستان است. او دشمن جنرال عبدالرازق هم بود و دشمن خانوادهش هم بود و دشمن کل مردم افغانستان است.
ښاغلی عبدالله، جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو ریښتینی بچی یاد کړ او ویې ویل چې ډېر ژر به کندهار ته ولاړ سي او د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار د امنیت قومندان، البته پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرازق، د پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل سو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمې چارواکي له یو امنیتي غونډې وروسته د راوتلو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان د وختي د افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر تر دغه پیښې وروسته رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د هدف نه او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر پیغام کې د جنرال میلر له قبل لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان خلکو ته تسلیت وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی و او ویلي وو چې هدف یې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې ویلي دي چې کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود و او وایي چې د ډزو پر مهال د بریګیډر له هدف روښانه و چې البته د برید کوونکي هدف روښانه و چې هدف یې د عبدالرازق خو د امریکای جنرال چې هلته موجود ولاړو هدف نه و. بلې افریباجانی،
بلې ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې راوړولې. بیا هم د همدې انتخاباتو تړاو موضوع باندې پاتې شو. په همدې کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بېساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه. دغو جریانونو نن د یوه خبري کنفرانس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان سي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول سوي دي. دغه غونډې ته زما همکار ناجیه صافی ورغلې و چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. ناجیه جانې، خبرونه سره شرغلې که تاسو د دې سیاسي ګوندونو او جریانونو د څرګندونو په اړه ورستي جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
بلې فریبا جانې، د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د تلې په 28مه نیټه د ټاکنو په لړۍ کې د رای ورکولو مرکزونو نو وخت پرانیستل کېدل او د زیات شمیر مرکزونو نه پرانیستل کېدل یو پلان شوی عمل و بل، او په دغه بهیر کې رمسته شوې ستونزو ته د انتخاب ګوته ونیوله. دغه جریانونو نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی. د جریانونو یو پریکړلیک هم ولسته چې د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
باید په ډیره خوشنۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه، چې د اتیشتم د تلې ټاکنې د روڼتیا، مشروعیت او اعتبار لپاره تر سختو پوښتنو لاندې راوستې دي. د تکراری رایو باطلول، د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای نه منل چې رای ورکوونکي نه دي پکې بایومټریک شوي، او د رای ورکوونکي انزور جبري کول چې په بنسټ یې پراخو درغلیو ته لار هواره شوه.
دوی هم درنګ ویل د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه ده ورکړ شوې، او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره پاتې شوی. دغه ګوندونو هم درنګ ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او له سره له سلا مشورو وروسته به دغه انتخاباتو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی دغه ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې ویل:
اکثریت معلومات ما تقریبا 90% از تکنولوژی بایومتریک استفاده شده، اما قسمی که شما میدانین ما مطابق هم و قسمی که شما میدانین نهادهای ناظر انتخاباتی ناظرین همشان حق دارن که تمام شکایتشان و باید بول اعضا بجنسی به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی به موارده که مطرح میشن نظارت خود بکنن و بررسی خود انجام بدن.
تر دې وړاندې بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه وکارولي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړې، صندوقونه به په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای وکاروله. بلې فریوجن،
بله ډیر زیات مننه کوم ناجی صافی. دوستانو د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو او جریانونو څرګندونه وی چې ناجی صافی په خپل دی راپور کې د غوی د غونډې څخه چمتو کړی وی چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه درلودي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ما شام تر وو په جو پر منځنۍ سپاد ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. او اوس په اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د ولسی جرګې د انتخاباتو په اترس کې د بندرونو د تړلو لامل نګدي 200 په تازه میوي بار موټرې د تورخم په دروازه کې ولاړې پاتې دي او سلګونه ټنه انګور حتی لمنځت للی دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل د غلار د 15 ورځو لپاره د هر ډول تګراتک پر وړاندې تلل شوی چې لاملې د تازه میوو صادرونکو ته شپږ لک ډالر زیان رسیدلې دي. د په خبره اوس مهال په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو وخت دی خو دغه سونز عمل سوداګر او باغلرونکو ته مالی زیانونه رسیدلې دي. د کندوز سوداګر او صنایع خونی مسولین وای چې د الچین پول د تخریب لامل سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرې د پول دواړو غاړو ته ساري پاتې دي او د کندوز او شیرخان بندر ترمنځ لوی لار پرې شوې ده. د دې خونی د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی وړاندې به په دغه لوی لار سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرو تګ راتګ کوو. نو موري وای چې اوس مهال دغه لارې د بندیدلو لامل سوداګر خپل مالونه د دشتیارچی لارې انتقالوي چې لیوي خو د دوله بل خو نام نه دی وای کيات پول جر تر جره و نه رغول شي د شیرخان بندر د سوداګریزو فعالیتونو د بندیدو لامل به وګرځي. د الچین پول امام صاحب قلیزال او د شتیرچی ولسوالۍ او شیرخان بندر د کندوز لمرکز سره وصلوي. د دول ورده چې د شیرخان بندر لاله د افغانستان سوداګریز مالونه مرکزی اسیا هیوادونو ته هم انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بهې په دې ډول دی. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 70 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ دیر پولا، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 80 پولا، زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
لکرام لکرام څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وجلسوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ کته هم ویلي دي چې د نه غوړي له سعودي عربستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو قرارداد له خطر سره مخامخ کړي، خو د دې قضیه په اړه یې له خپل اروپایي متحدانو سره یو ځای د وضاحت غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي چې هم د اوس سره د سټډیو کې دی. تکل صاحب خبرونه تشرح لی. تاسو د موضوع تعقیب کړی د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو هدف له بشپړو توضیحاتو څخه څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې ده چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي ډونالد ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیه په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شیبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلي اردوغان وویل دی به نن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیې په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی اردوغان پر کومو مسایلو خبرې کوي او کومو حقایقو ته به د ده اشاره وي، خو له دې مخکې ویل شوي وو، ترکي چارواکو ویلي وو چې ځینې ویډیویي او غږیز پیغامونه لري چې په هغو کې ثابتوي چې خاشقچی په کنسولګرۍ کې دننه د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی. خاشقچی د اکتوبر په 2مه نیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د وادل د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته لننوتو ورسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې شپېته کلن خاشقچی له قنصلګری روغ رمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ فریباجانې ترکی سعودي چارواکو ویل چې نوموړی په قنصلګری کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی.
د سړکاري چې سعودي چارواکو د خاشقچي د وژل کېدو مسله منلې ده، نو بیا داستون زپڅ کېده.
سمه ده، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یک شنبه په ورځ پرون وویل چې خاشقچي د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او په صحوه کې وژل شوی دی. الجبیر فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وویل چې د دې سترې صحوه له عملانو سره به حساب کتاب وشي، خو دا د نړیوالو لپاره کافي نه ده. او د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا او جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې چې پرون خبر شو د خاشقچی قتل غندلی او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوی غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ هم که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوه ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول دی.
بله، تکل سبیا د ټول مسائل خو د خاشق دي د مړینه ورسته احوال دی چې چیرته نکیږي یا د څه ډول وجل سوی دی یا عربستان منی نه منی، خو که داس یو مجموعي یو تصویر اوریدونکو ته ورکو چې په اصل کې د خاشق دي ستونزه له عربستان سره څه وه چې تل پراپورونو کې موږ ویل دي چې د انتقادونو کول پر سعودي باندې او شای هم د لامل وسی چې د وجل سوی دی ستونزه څه وسه.
خاشقچی د واشنگتن ټایمز رسپانې لپاره واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره اوه هی کلمونه لیکل او په دې مطالبه یا کلمونه کې د تل د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان د روسیو اقداماتو او له غیر له د یمن په جګړه کې د سعودي د پاوز د احکیلدو په مسله انتقادونه کول، او هم درز د محمد بن سلمان د روسیو اقداماتو په اړه چې د ډیرو خلکو په نظر یو ډول مستبدانه حرکت دی د دې په ضد د انتقادونه کول. ډیر زیات انتقاد محمد بن سلمان باندې کیږي یا ګوته د تنول کیږي چې خای د خاشقچی د قتل په قضیه کې محمد بن سلمان لاس ولري او خای ویل کیږي. البته دا فقط روسه پوری تورونه دي، هیڅ راز ثبوت په دې برخه کې نشته او نه خپلواک سرچینو تر روسه پوری دا تایید کړی ده، خو ګوته محمد بن سلمان تنول کیږي او ویل کیږي چې خای د په اشاره خاشقچی د ترکیه په قنصلګری کې د نن وژل شوی وي.
بله، ډیر زیات مننه کوم احمد تکل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار یې واوري، او هم کولی سي راپورونه او مقاله او خبرونه اولولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس بل اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي واوري چې د انتخاباتو په تړاو یې مقاله او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې ډیری مطالب د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې افغانانو یو ځل بیا ثابته کړه چې ولسواکۍ ته ژمن دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک د ولسواکۍ په ارزښتونو د ولاړ نظام د پایښت لپاره د هر راز ترهګریزو بریدونو او تاریخي قسم خوړل دښمن له ګواښونو سره بیا هم راووتل او په پوره زړورتیا سره یې په پارلماني ټاکنو کې د سترو قربانیو په منلو سره ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دې دا په ډاګه کړه چې افغانان د هر ډول زور او جبر او یا هم د ترهګرۍ پر ضد درېدلي او له دغو پدیدو کرکه لري. ملي ارمن خپلواک ورسپاڼې په خپل مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په حواله لیکلي که څه هم د وطن دښمنانو د افغانستان د مشروع او د خلکو پر رایو د ولاړ نظام سره د مخالفت له مخې وغوښتل چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخابات په وړاندې ګواښونه وکړي، خو افغان ولس په خپل پراخ ګډون سره دوی ته ښه ځواب ورکړ. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې که څه هم د بشپړ امنیت تضمین ستونزمن دی، خو د انتخاباتو د امنیت لپاره ټولې هڅې شوې وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په حواله لیکلي چې د انتخابات پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې نیمګړتیاوې یوازې په عذر غوښتلو نه خلاصیږي. په مطلب کې راغلي چې د دغه کمیسیون رئیس یوسف رشید ویلي د یاد کمیسیون ناسم مدیریت د دې لامل وګرځید چې ډیری خلک خپل رایا ونه کاروي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم نه د استفادې په برخه کې د لازم چمتووالي د نشتون له امله یاد سیستم د اسانتیاو برابرولو پر ځای د ولسي جرګې د انتخابات پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. دنیا د غشان په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې د انتخابات په ورځ له زرو نه زیات د رای ورکونې مرکزونه تړلي ول او خلک دوی ته په نږدې محلونو کې د رای ورکولو له حق محروم شول. په مطلب کې د یاد کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله راغلي چې په انتخاباتي محلونو کې ستونزې او سرغړونې موجودې وي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په شعار ورکولو سره پرې سترګې پټې نه کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې زورواکو د انتخاباتو پروسه کې مداخله کړي، خو په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي د کومې خاصې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. بلاخره د ولسي جرګې انتخابات تر سره شول، خو ورځپاڼې لیکلي دا چې موږ څه ډول ولسي جرګه ولرو، څومره به د ولس رایې د وکیلانو په انتخاب کې رول ولري او ولس ته به یې پایلې د منلو وړ وي که نه، راتلونکې ولسي جرګه به هغه مشروعیت ولري او که نه، هغه پوښتنې دي چې سمدستي ورته ځواب ویل له وخته مخکې دي.
اوس به د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه واورو چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. عبدالله د کندهار ولایت کې تاسو په تماس کې یم. په تاسو سلام څنګه موږ د جړی اوسیدونکو یم. نو زما د معلم بشار سره غوښتنه ده چې په جړی کې مکتبونه شته، خو خلاصه وران شوي یا پوستې پکښې جوړ شوي یا نور تقریبات. او اوس حالان هم تاسو په خبره د جړی ده ټوله مانجر د بادغیس پراته دي، څوک یې غم نه خوري خصوصا یا دولت، ځکه چې مکتبونه شته، ماشینونه را روان دي، موږ یې وینو. په دولس کمپونه دي، دولس زره کوره وخت پکښې وه، اوس همغسې دي، خامخا دوه نیم زره دوه زره کوره پکښې. نو په دغه دوه زره کورو کې مکتبونه شته، په نامه مکتبونه دي، هېڅ نه دي پکښې کې. موږ اوس احتیاطیان یو، مسافر خلک یو وروره د کوره ته راوتلي، د برس خواري کې ورکې وو کوچنیان، مالته د دې خواته لاسه وګرځېد، را خواته لمه کې سره ګرځي وروره، بدې بدلار ته سره ولاړله، کوچنیان مو ګر خراب شوله. ما د چې دا غوښتنه وه چې دا ګړي ته پام وکړي.
نمونه احترام آزادی رادیو ټول کارکونکو ته، معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شفیع ولسوالۍ د برالی خوازی د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د شفیع ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام په سړک نه راجدا شوی دی، او د بګرام په ساحه کې یو پوسته ده چې د پاک شهید په نوم ده، په څه نوم ده هغه نه شراتی شي، یو ساحه ده چې لنډي وسوک په نوم یادیږي. په دې ساحه کې وسله وال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې، موټر سکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی، د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړی سره په موټر سکرین زنانه سپروي، حتی کوي او موټکې ځینې اخلي، او ډېر خلک یې همداسې والي ته کولي دي، ډزې په کړي دي، چاقوګانې والي دي، د غلو لاس. زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر افغانانو نظرونه او شکایتونه چې د خپل سیمو څخه زموږ رادیو ته راستولې و. ازادي رادیو کولای سي ستاسو پیغامونه چې تاسو راستوي موږ ته د پیغامونو له لارې موږ د څنګه پروګرامونو له لارې درته خبرو او کوشش کوو چې ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو. نو کولای سي چې موږ ته بیا هم خپل پیغامونه راستوي او ستونزې مو سره شریکې کړئ. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. په دوهم نیمایي کې تر ډیره پورې موږ غواړو چې د انتخاباتو تر ختم وروسته اوس د انتخاباتو په د تاکونو په د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لالوري د شکایتونو د ارزولو پر بهیر باندې موږ پروګرام لرو. تاسو کولی